نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، موږ به داسې چوپ کیننو، خپل غږ پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي.
خیریا ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړې راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سره غلم پراته بجې یا پر وې بجې راغلم دی. دا بلنګ دروي د سره مثلا دوه علاقے نورګر شل برته راواپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی، د پارسې صف نه مطلوب خلک خوب اسې په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لوالي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، درو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو له کوڅلر وزره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل شوی. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو پر راتلونکي کې د اقتصاد د غرض اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دوه سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
هنوز هم با یک دیگر نزدیک شویم.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلی دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کاله پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکي او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نهیلې شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زمو خونځي په زور تړلې دي،
راته له هیڅ دلیل فوهنتون باندې
خونځي زمونږ لپاره د موږ ژوند کې هر څه وو
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نور اسانتي هم ټول سره ټکنه دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زورګونز د کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او پهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب و قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږ غلوي ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اوم ټولګي ته بریالي شو، وای د امیدونو په نوي پړاوي پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایره نه یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیره نه کړي، مونږ به دسي چپ کیننو خپل غاک پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي. خوړو چې نړیوال زمونږ د غاک ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځي دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځي تتل او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بد اغیزه کړې.
کله چې خونځي بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بندي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو زموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خوس داستونزی یا پدوشی وی
هیڅوک هم باور نه دی چې سبب مو بیا په دې سین کرا ټولی کوم نه را ټولی سبب به مو استاد ولرو کې به ونه لرو او استاد هم باور نه دی سبب یا راسه مو ته په پد پرون یی دین په زیر باندې مو ته مخ په سین کې ودرېږي او درس راته وای
فرید د دې بی باورۍ لامل د خون کو پر وړاندې د نوی حکومت نه پام لرنه او د هغوی د معاشاتو زنډی دل خی که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي د کتابونو د چاپ اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوری نظام په کار اچول او جربي چاپ شوی کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي
د کتابونو په حق د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه امو لکه وس زمج ودې سملونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستو
که څام اوس مهال یو ډیر شمیر خوانځي بندې خود جمهوری نظام لړنګې دوه وړاندې یعنی د یو زر سلور سوه کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی پاکتر طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیا ته خوانځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له عمله تړلي وو خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته دا برخلیک یوازې د خوانځي د زده کوونکو نه دی بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوی یوه میاشت یو کال ته په غځېدو ده خلای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته
د لوړ زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل خو لا هم پراته له هیڅ دلیل پراته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینه معلومه دوام کړی دی
په افغانستان کې نه هیڅ دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي ترخوا یو سل نه ویش د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسي یا پوهنتونونه شته خودوی د فعالیت اجازه لري د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول خودلی خدا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي هغه له طالبان غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځي نه وو د جګړې لامل هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو هلته باید ښوونځي پرانستل سي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلی ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلی کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي
د نوومبر ول سمال تیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم منزل کیږي دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چی احمد شیبر چمتو کړي
نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي د نیویارک ټایمز په وینا شغل خلیل زاد په ځانګړي توګه په اگست کې د طالبانو په لاسته کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي ورسپانه په دې ترس کې د برطرفه شوی ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي شغلی سالی د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د وی لوی غولون کې طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت له هغه فرصته سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبرې هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره اخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلې میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه صوفیه کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړی د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
آمنه حق میرمن چی ده تخار ولایت اوسیدون که ده زوی چی ده افغان پوز یو بخانه سرتیره و ده هلمن پا جگره که وزل سوای دی. ده وایی ده ولایت پا خاجغار ولسوالی که ده بخانی حکومت او طالبان و ترمنز پا جگره که اینگور او لمسی هم وزل سوی دی. آمینه وست دخپل و شپگ و ماشومانو سرپرست ده. پا دخو ماشومانو که تر چول و مشری شپگ کلن او کشری یو کال ومی استی عمر لدی. آمینه وایی چه ده کور ده کرای پیسی نلری او وست بیزای سوی ده. ده کابل پا شهرناو پارک لطو زوان و کندو او ماشومانو سره پا سرو خیمو که زوند کمی.
یا اطفال کار همی بینین نمین کار نمیتی همو
هیس مرستندوی نشته. اشپا و رس پا لوگه تیره و دی ماشومانو تاو گوره هر سمی خرس کرل او و مخوارل ده اسی دو زینه لرو زموگ غک تر مرستندوی دفترونو پوری و رسوی موگ پا بد حالت کیو.
پا افغانستان که دمخ پا زیادی دون که اقتصادی کرکیج لامل ده مرستندوی ادارو اندیخنه و رد بلی تا زیادی گی ده بشری مرستو ده همغگی لپاره ده ملگرو ملتونو دفتر و چا هم تازه یادی موضوع تا اشاره کرده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل یوټویټ کې لیکلی چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به خځې او ماشومان وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کی پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوې او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د ښې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سیشن به د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شې حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکاټینګ کړی دی. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
The international community has got to نړۍ والټ ولنه د رامخ کشي د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلې باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې لوی غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بیوزلی لکبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقي برابرولو ته حیران دی.
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپوکو ګرد وږي ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورۍ غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلی او لوږې د پراخېدو لکبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلي چې لبیل ابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. رسره اوسه د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خو د شپه په مکړې د خبر نو لنډیسته د طالبانو حکومت وای لغپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالې په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیت قومندانی وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او ارمنستان اعلان کړی چې له اذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور د سپین بولدک چمن د دروازې ل پرنيستو سره سره له هم مسافر پر د غلاره ل ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وای په قانوني توګه غواړي د هوا تولاړ شي خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي ترڅو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم په هغې پرې نه خودم واتش پې مې هلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم خو په دې هم ډېر سخت فاذابه شوم ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. جوړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم ځکه چې امکانات نشته. د یو چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم. مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم شته چې د ورځو ورځو انتظار وروسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک للارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجنه زر احمد یور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره جلو را سره چمن ته بیا من خدا د ساره غلم پراته بجې بیا پر و بجې را غلم وز لاس شولس بجې دروست ولای خدا مشکل د لارې مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دا څوک د زره نه مونږ نو موږ څوک موږ نه راچاله ورس د کوم ځای ولارس پښتنه خدای د چې دغه مسلمانان په لنکی ولاړ دا شهر څوک ادارې ولایت دی د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیره د غور کی چنی لکه چا کم د اماده ور سره شه د سکرا غواړي د سکرا پښتنه کی د شنات کار د کی د چیشته کی نو خیل کی دی د دې د په لنکی دروي د ساره سم مثلا دوه الهکه نور ګرد شلبر تر واپس.
زما نوم شم احمد نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی بخ ډیر رش دی ډیر زیات غن غونه د مثال نه طالبان زله کنټرول وایسي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیوات د تاګ اجازه نه دور کړي.
خو جانو ول و پاکستان
وانه
بس ولا واپس ما دغه مشکل کړو تذکره و د کندهار تذکره بولدک کې مشکل کړو
ویش و دکا پرته ویش کا چیرې کړه
و چیرې کړه
چیرې کړه بولدک تذکره و
بولدک تذکره چیرې کړه
و دا هنه نه پښه کړه نشاته و نورماله
څنګه
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل شوه. په سپین بولدکی د طالبانو د کمیساری یو مسؤل حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې لپاره د امارت خو یا د افغانستان د اسلامي امارت خو نه بند شوی و. نو اوس فرون ورځ ولونه یا لومړی ورځ و چې خوشی شوله. نو موږ چې کوم خبره د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه یې خو لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکره چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکره نه منی هغه تذکره دي چې هغه تذکره ټول جعلی تذکره دي. ځکه په تیر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کوم تذکره ګرځولې وي هغه تذکره موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزارتي وزارت تذکره چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکړې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې لزر تر 15 پورې کسان ته ګرته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات لامل تړل کیږي چې زیات زیانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباری کسان غالي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بې وزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم زبریال افغانیم د لنګار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړي پرشکی کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مره جوړوي. موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول په ژوند کې د طالب د دایښه د خپل څه دی او کومه لاله په دې کې د ټول خلک د سیم سره مخامخ کړي د نړیوالو نه د غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه د غوښتنه دی د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي د خدای روی ته وګورې د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې پښې ورکړې تنې ورکړې کونډې اتمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیسو والا سره ظلم کوي د شګوانو سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کوم وژنې کیږي د طالبانو خوا کومه د پی وژنې کیږي کوم خلک تر کیږي دومره په تیر نظام کې نه وو ولې د خلک مسلمان نه دي څنګه چل دی او کوم ډول وژنې کوم تورې وژنې تیر ورځ د نیر نه 15 نفر راو بازل سرونه نه وکني وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم حامد ام د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلی دوی دکانونه مې ترکوي، او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړوکې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. منګ کرانشین یو زمنګ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به منګ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ رادیو پر کوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سرنورمه دغه پیغام تاسو ته امانتا پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتا وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار ام هلمند گریش ول سالی سر پیغام لیک تر غل ارجو بعد درې میاشتې تر مخکې د گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو. په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت اسکر او خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله، چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصي شان اخستل، چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصي موټر واخستل، موټرسایکل یې ځینې واخستل، د مکتبو سے غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، د خلکو سے ډېر شان واخستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي، دا به ګرد خلک سلا کېږي، د خلکو د کورو څخه شخصي شان وایستل. دا د حکومت کې خلک خو نه وو، یوازې طالبان وو، په بازار کې بل څوک نه وو، شاران طالبان وو، مشرانو یې وعده وکړلې چې دا خلک به ګرد خلک سلا کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نپاره ورته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو تمه لرم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. جواد حیران یم د جلال آباد څخه. دا د دې اړو نه غوښتنه کوم د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډېر زیات افغانان لټول شوي دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دا د طالبان دوی سره سخت ناجایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 15 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک یی چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مشروطه کوي، صحیح حقوقونه مشروطه نه ورکو، که سل کاله جنګ ته زر کاله جنګ مصر قران باندې ایمان لوي دی، قران مغوالو، قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم. مثلا زهیر دو ته ورزی جوړ ور دغه مرستی چې راځي دغه چې د طالبان لکه د صادق زور واکي خپل یا خی بالا یو لږ چې پاتې چې د خلکو ته ورخی دغه در سړي بلاس ور کوي د مرستی خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه راغلی د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته بران دی واره او یو بوجي ور کړی نور کړي واره ته بارا بشاره کو نیم پیرو دا رقم ور کړی دي شي نه رسید د خلکو ته د ملکی خلکو ته دغه خلک بالا لکه د صادق زغه چې اخی د خپل ورګور باندې تقسیمې دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي دغه دي نفر ورته تېنی چې په کورو کې ارسلی تخبل لاس ته ورسی.
جزاده جدرنه هم کرانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم غټای دی لخوس نا. ګران هم کرانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت هم دا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستل شوی هم په دی وطن کې یو مکتب و هم ډیر باندې بند کلو، زما خیر باندې خاور وړولې، خو ما سره نړیوال کومک ونه کلو، زه دې شواد نه ونه ونه بسلام. ژوند ستړی شوی یم، نور نه زغم نه لرم، نه زغم لای کیږي. نور د ټیټ سترګو ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت چې وي زغموی خو نور نه کېږي له مانه دا زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
سلامن نانی کی ہیلے خی پرزانی میں اومان ہے گول ولی وطن یاریم اڑکی میں دا پکتیا والی ہے تاریوب زدائی ننی والی ما مخی تاسو سر پیغام شرک کرده و چی دا زاری را دیو چاپی دلتا دیری کمزوری دی متاسپانا چی جوری خیوری نشوی اگا پا ایس دبلیو کی اوز بیخی چاپی چوری ورکی شوی
بله سلام علیکم زوت الحکیم خبری کم دا کابل سے میڑی کنی والی دا ورورا مای نظامی خالگی و سلور ورون ای ورورا جن زوانان یو وجپا میں ڈلنا زور کرے تو سلور میں شکی کسی بیکار ہو اس کا روز